ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا دریمه څپه په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده او که وضعیت همداسې دوام وکړي نو لوی ناورین به رامنځته شي.
بیسابقه‌ترین شکل ممکن ارقام در حال افزایش هستند.
آیا رامنځته شوی وضعیت د اندېښنې وړ دی او که دی ناغېړي د چا لخوا شوې ده؟
ناغېړي د کورونا په مدیریت کې جدي مدنین چې مسؤل دي د هغو له طرفه هم شوې ده او د خلکو له طرفه هم شوې ده.
په دې اړه مو د روغتیایي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې. له طالبانو سره د افغانستان د دولت مرکچي پلاوی په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو پیلېدو ته منتظر دی.
مذاکراتي پلاوی په دوحه کې د مقابل لوري سره په همغږۍ د مذاکراتو د طرح او برنامه‌ریزي پر سر د کار په حال کې دي.
په کندوز کې ویل کېږي د ناوړه دودونو له امله یو شمېر ځوانان او ځوان نجونې تر ډېرې مودې کوژدن پاتې کېږي.
شپږ لکه اوه لکه روپۍ د دې افغانستان کې کاروبار هم نشي پوره کول، ډېر ستونزمن کار دی.
لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. عصمت څاروان د خبرونه چمتو کړي دي.
په جلال آباد کې نن په یوه برید کې دوه تنه وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي. د بې پولي خبریالانو ټولنې د جرمونو له نړیوالې محکمې د افغان خبریالانو د وژل کېدو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه او د ایران د سمندري ځواک تر ټولو ستره بیړۍ نن وروسته له دې چې اور پکې بل شو په عمان خلیج کې ډوبه شوه.
د خبرونو تفصیل.
په جلال آباد ښار کې نن په یوه چاودنه کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا برید لس باندې لس بجې وشو.
د سپورتو په ځواکونو شوې چاودنه کې تر اوسه پورې دوه ملکیان شهیدان لرو، چې یو د زرن چلوونکی دی او یو بل غریب کار دی. همداراز لس کسان ټپیان حوزوي روغتون ته لېږدول شوي دي.
د شغلې خوګیانی په وینا په ټپیانو کې یو پوځي او نه ملکیان دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې رمیاش په دې هیواد کې نږدې 280 تنه ملکی افغانان وژل شوي دي. دغه کمیسون د نشیاتو رئیس زبی الله فرهنگ وایي په وژل شویو کسانو کې لسګونه ماشومان هم شامل دي.
109 طفل هم در جمع
په وژل شو کې 109 ماشومان دي. خو زموږ باور دا دی چې د وژل شو ماشومان شمیر به تر دې ډیر وي. 504 د شنور ملکان جوبل سوي دي. نو د دایمي اوربان اعلان به د افغانانو د زړه غوښتنه وي.
افغانستان
باشد. شغل فرهنگ ونویل چې ډیر ملکیان د افغانستان په کومه سیمه کې وژل شوي دي. د بی پولي خبریالانو ټولنې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوی څارنوال فاتو بننسودا وغوښتل چې د 2000 میلادي کال له مارچ را په دې خوا د افغان خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژنو د قضیو په اړه څېړنه وکوي. د بی پولي خبریالانو ټولنې ویلي چې له یادې مودې را په دې خوا 11 افغان خبریالان وژل شوي او د انعکاس راډیو تلویزیون درې خبریالانې وروستۍ قربانیانې وې چې د مارچ په دوهمه په جلال آباد ښار کې ووژل شوې. د بی پولي خبریالانو ټولنې په غور کې د بسم الله عادل په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی، ملالۍ میوند او رحمت الله نیکزاد نمونه او د وژل کېدو نیټې هم یادې کړې دي. د بی پولي خبریالانو ټولنې ویلي دا ټول د کار او مسلک په خاطر وژل شوي دي. د بی پولي خبریالانو د نړۍ د مطبوعاتو د ازادۍ په انډکس کې افغانستان په 180 هیوادونو کې 122 ځای لري. په بدخشان کې د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه 8 تنه مړه شوي دي. د بدخشان د والي ویندوی نیک محمد نظري ازادي راډیو ته وویل پیښنن سهار د مایامي ولسوالۍ په ریګي روان سیمه کې وشوه. په افغانستان کې اکثره ترافیکي پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله کیږي. یوې سلسلې چې شدت یې د ریختر په حساب 4.4 و د افغانستان یو شمېر شمالي ولایتونه ولړزول. د هند زلزله پیژندنې ملي مرکز د دې زلزلې چې د افغانستان په وخت ماسپښین په 1:00 او 30 دقیقې وشوه مرکز مسار شریف ښار ته نږدې خولم بللی دی. تر دې وړاندې د اکثرو زلزلو مرکز د بدخشان اشکاشم ښودل شوی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د سمندري ځواک تر ټولو ستره بیړۍ نن وروسته له دې چې اور پکې بل شو په عمان خلیج کې ډوبه شوه.
د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې د بیړۍ درست عمله روغه رمټه ایستل شوې ده. د ایران دولتي تلویزیون وایي چې بیړۍ په خارک بندر کې چې د ایران د تیلو د صادراتو اصلي تمځای ګڼل کیږي اور ولګید. فارس خبری آژانس بیا ویلي چې د بیړۍ د ژغورلو لپاره هلې ځلې ناکامې شوې او بیړۍ ډوبه شوه. تر اوسه په دې بیړۍ کې د اور لګیدو دلیل نه دی څرګند شوی. او د روغتیا نړیوالې ادارې د بیړنۍ استفادې لپاره د کرونا ضد یو بل چینایي واکسین تایید کړ. سینو واک د کرونا وایرس پر ضد د چین دوهم واکسین دی چې د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري تاییدېږي. د دغه چینایي واکسین تایید په بېوزله هیوادونو کې د کرونا ضد واکسیناسیون ته لاره هواروي. د روغتیا د نړیوال سازمان د تایید معنا دا ده چې دا واکسین خوندي دی او خطر نه لري. په وروستیو اونیو کې په هند کې د کرونا وبا د زیاتې خپرېدا له کبله هند له خپل هیواده بهر ته د واکسین پر صادراتو بندیز ولګاوه او له دې کبله بېوزله هیوادونه د کوواکس واکسین له کموالي سره مخامخ شول. د روغتیا د نړیوالې ادارې د علمي سلاکارانو خپلواک پلاوي په یوه اعلامیه کې ویلي چې سینوواک واکسین تر 300 کلونو د مشرانو لپاره تاییدوي او باید د دې واکسین دوهم ډوز له لومړي هغه دوی یا څلور اونۍ وروسته ورکړل شي. د مځکې د تودېدو د عواقبو په اړه په یوه تازه څېړنه کې ویل شوي چې د هغو کسانو چې د ګرمۍ له کبله مړه شوي په درو کې یوه برخه د اقلیمي بدلون له امله مړه شوي دي. په دې څېړنه کې چې د ساینسي څېړنو مجلې نیچر خپره کړې ده ویل شوي چې څېړونکو د 1991 تر 2013 پورې د نړۍ په 22 ښارونو کې د تودوخې له کبله مړینو شمیرې څېړلي او دې نتیجې ته رسېدلي چې په سلو کې نږدې 30 مړینې د مځکې د هوا د تودېدو له کبله پېښې شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خبرونې مه هیروئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا درېمه څپه په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده او که وضعیت همداسې دوام وکړي نو لوی ناورین به رامنځته شي. د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح وایي د کووید 19 پیښو په زیاتېدو سره ورځ تر بلې د اکسیجن کمی هم پر یوې لویې ستونزې د بدلېدو په حال کې دی. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د عامه روغتیا لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو باندې انتقاد کوي چې که څه هم علمي مرکزونه یې بند کړي خو هغه ځایونه چې د کورونا وایروس د خپرېدو اصلي ځایونه بلل کېږي تر اوسه لا پرانستې دي. نور په دې رپورټ کې
د کورونا وبا دریمه څپه ورځ تر بلې افغانستان کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. په دې ناروغۍ دخته کېدونکو کسانو د شمېر زیاتوالي د تیر په پرتله زیات د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اندېښمن کړی او یو ځل بیا له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنو ته جدي پام وکړي. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجروح وایي پر کووید 19 ناروغۍ دخته کېدونکو کسانو شمېر ورځ تر بلې زیاتېږي او دوی اړ شوي چې تیره شپه کابل کې یو بل روغتون هم پرانیزي. وحید مجروح د خبرداری په ژبه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي که هیوادوال مرسته ونه کړي ډېر ژر به د یو لوی ناورین شاهدان واوسو. ښاغلي مجروح اندېښنه ښودلی چې د ناروغانو په زیاتېدو سره ورو ورو د اکسیجن کمی هم په یو جدي ستونزه بدلېږي. د دې وزارت وایان دستګیر نظري ازادي راډیو ته وویل ورځ تر بلې پر کورونا وبا تخته کېدونکو شمېر په بې ساري ډول زیاتېږي.
متاسفانه چیزی را که ارقام
که چیری موږ دویمې او یا درېمې سناریو ته ورسیږو او پیښې زموږ له اوسنیو بسترونو زیاتې شي بدبختانه چې د اکسیجن کمی به یو له جدي او سختو ستونزو څخه وي.
دا په داسې حال کې ده چې دغه وزارت دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اکسیجن د کمښت له ستونزې سره نه دي مخ. د اکسیجن کمی د کورونا وبا په لومړۍ څپه کې هم یو جدي ستونزه وه. هغه مهال د عامې روغتیا وزارت د ستونزې د حل په موخه افغان جاپان روغتون کې د اکسیجن د تولید یوه دستګاه فعاله کړه چې وروسته له کاره ولوېده. خو دا وزارت اوسمهال د اکسیجن د یاد دستګاه د برخلیک په اړه څه نه وایي. د اکسیجن د کمی ستونزې او تر څنګ یې په سم ډول د قرنطین نه عملي کېدو د ولسي جرګې غړي هم انتقادونو ته اړ کړي. یو شمېر وکیلان وایي علمي مرکزونه بند شوي خو هغه چې د کورونا وایروس د خپرېدو اصلي ځایونه دي لا هم پرانیستې دي. د دې جرګې غړی سید احمد سیلاب
په یوه
هفته کې د ګازو د اکسیجن یو ډبه د 400 افغانۍ څخه 1500 او 1400 افغانۍ ته رسیدلې ده. د علم زده کړې نور مرکزونه ټولې تړلې دي. ولې د واده وټلونه، عادي وټلونه، کیلون خانې، ورزشي ځایونه، امامونه او نور د بیروبار ځایونه چې د کورونا د خپرېدو مرکزونه دي ټول خلاص او هیڅ نوه تدابیر نه دي پکښې نیول شوي.
خود ولسی جرګې د نن ورځې د غونډې رئیس جاوید جوهری بیا یو شمېر کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې لامې روغتیا وزارت په دې اړه سپیناوی وغواړي.
کمیسیون صحت
د روغتیا، بدني روزنې، پوهنې او لوړ زده کړو کمیسیونونو ته دنده سپارل کیږي چې د عامې روغتیا وزارت مسؤلان خپلې ګډې غونډې ته راوغواړي او ترې وپوښتي چې ولې یوازې علمي مرکزونه قرنطین کړي.
د اکسیجن د کمی سربیره په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د خلاصېدو راپورونه هم خپاره شوي، خو حکومت ژر د دې ستونزې د حل ژمنه کوي. وروسته تر دې چې د کورونا وبا درېیمه څپه په افغانستان کې پر دې ځای خپره شوه، حکومت د عامې روغتیا وزارت په سپارښتنه په 14 ولایتونو کې قرنطین وضع کړ، خو دا محدودیت یوازې په علمي مرکزونو پورې محدود دی. د شنبې له ورځې وروسته به بیا په کابل کې د ودونو سالونونه هم وتړل شي. د عامې روغتیا وزارت نن ورځ پر کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدونکو کسانو رسمي شمېرې 1013 تنه ښودلي. تېره ورځ دا ارقام 1015 تنه وو. دغه شان د کورونا وبا له کبله تېره شپه ورځ کې 20 تنه مړه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرو له مخې افغانستان کې اوسمهال په کورونا وبا 15,143 تنه اخته شوي چې له دې شمېر یې 3,040 تنه مړه شوي دي. خو له دې وړاندې د عامې روغتیا وزارت مسؤلانو پر دې ناروغۍ د افغانستان د نیمایي نفوس د اخته کېدو خبره هم کړې.
و موریدل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا درېیمه څپه په هیواد کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده او خبرداری ورکوي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي نو لوی ناورین به رامنځته شي. آیا په رښتیا وضعیت ډېر خطرناک دی؟ په دې اړه مې مخکې د روغتیایي چارو له پوه ډاکټر اکمل سمسور سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا رامنځته شوی وضعیت د اندېښنې وړ دی او که دی ناغېړي د چا لخوا شوی ده؟
واقعا افغانستان اوس مهال په دریم موج یا دریمه صفه کې د کورونا قرار لري. لکه اوله صفه غوندې دریمه صفه کې بدبختانه زموږ واقعا ډېر زیات دي او مرګونه هم ډېر زیات شوي دي. ناغېړي د کورونا په مدیریت کې، یعنی چې زموږیاتي مسولین چې مسول دي، د هغو له طرفه هم شوې ده او د خلکو له طرفه هم شوې ده. نو د تدبیق کوونکو یا د حکومت یا د دولت یا د صحي کارکوونکو په شمول د ما ناغېړي د دې وشوله چې مونږ په درستی درېیمه صفه مدیریت ونه کړو او دا د دې باعث شو چې واقعیت هم زیات شو. خلکو بې پرواهي وکړه او د خلکو بې پرواهي په اختر کې سبق شوله چې په اوله صفه کې مونږ د اختر نه بعد واقعیت زیات درلودل، اوس په درېیمه صفه کې مونږ ډېر زیات واقعیت لرو او مرګونه هم زیات شوي دي.
د ولسي جرګې یو شمېر غړو د اکسیجن د کمی خبره کړې ده چې د کورونا وبا له خپرېدو سره معمولا لیدل کېږي. یا په تېره بیا ښه بېلګه هندو چې اکسیجن اصلا کم و نه پیدا کېده. اوس په افغانستان کې که وضعیت دا ډول وي، له اکسیجن پرته د نورو کومو روغتیایي وسایلو د کمی احساس کېږي او حکومت څه کولی شي؟
خب معمولا هر صحي سیستم خپل یو خاص ظرفیت لري. کله چې د ناروغانو تعداد دغه ظرفیت نه زیات شي، نو بیا ټول صحي سیستمونه لکه مونږ ولیدل په پاکستان کې، په هند کې، په نورو هیوادونو کې صحي سیستمونه له مشکلاتو سره مخامخ شول. او افغانستان هم همداسې ده. د افغانستان صحي سیستم یو مخصوص ظرفیت لري. کله چې د مریضانو تعداد دغه نه زیاتېږي، نو بیا صحي سیستم ته دا ډېره مشکله وي چې په ډېر تعداد باندې مریضانو ته رسیدګي وکړي، پر وخت د هغو درملنه وکړي. عملاً اوس مونږ دغه مشکل سره مخامخ یو. مثلا یو مثال که زه تاسو ته ووایم، د افغانستان شفاخانه 120 بستره ده. 120 بسترو کې مونږ تقریبا 120 مریضان لرو، یعنی د خپله له ظرفیت نه زیات مریضان دي. او اوس کار په دې روان ده چې 50 نور بسترونه هم پکې اضافه شي. نو دا ښیي چې د مریضانو تعداد زیات شوی ده. او دې سره بیا وسایل لکه ډېر د کورونا مریضانو ته اکسیجن ده، او اکسیجن چونکې تقاضا زیاته شي نو په مارکیټ کې قیمتونه هم زیات شوي دي، او د اکسیجن هغه عرضه چې ده هغه کمه ده. متاسفانه مونږ ونه توانېدلو چې په تېرو شپږو اوو میاشتو کې څنګه چې وعده شوې وه چې په 1300 شفاخانو کې به د اکسیجن د تولید دستګاوې نصب کېږي، هغه دستګاوې نصب نه شولې. او موږ اوس بیا په درېمه صفه کې لکه اوله صفه غوندې د اکسیجن له کمښت سره مخامخ.
نړیوال څه ډول مرسته کولی شي چې د افغانستان روغتیایي چارواکي یا د افغانستان حکومت وکولی شي چې د دغې درېمې څپې تر یو حده پورې مخنیوی وکړي؟
خو نړیوال په یو تخنیکي برخه کې د افغانستان حکومت سره د روغتیا وزارت سره کومک کولی شي ترڅو موږ وکړی شو دا په درستي مدیریت کړو. د کورونا په مدیریت کې اوالی او دویم سپې خلاف یو بل شای چې اوس اضافه شوی هغه د واکسین شتون ده. یعنی که چېرته د واکسین تطبیق سری شي ډېر خلک واکسین کړی شي موږ کولی شو درېمه سپه د دې انتشار د ویروس انتشار کنټرول کړو. یعنی که اوس غواړو چې ویروس کنټرول کړو نو ماسک واغوندو لاسونه ووینځو قرنتین وشي. هر ځای کې چې له پنځو نفرو نه زیات کسان راټولېږي هلته باید قرنتین وضع شي ترڅو د ویروس پرېدل کم شي. او د دې تر څنګ د واکسین تطبیق چټک کړو. څومره چې د واکسین تطبیق موږ چټک کوو دومره ویروس ته اجازه موږ نه ورکوو چې دا خپور شي. نو که د واکسین ارزه یا د افغانستان ته واکسین ورکړل شي او بیا دا واکسین تطبیق شي که ډېر کسان موږ واکسین کړو نو بیا به دا د دې باعث شي چې د ویروس دردش یا د ویروس پرېدل په خلکو کې به کم شي.
وروستۍ پوښتنه، مخکې لیدل شوي چې خلکو ډېر جدي نه ده نیولې دغه د کورونا وبا، دغه درېمه څپه چې په تېره بیا هغه د وایروس نوې بڼه افغانستان ته راغلې، د هند بڼه یا نور، ممکن دا ډېره جدي ده او څه سپارښتنه لري خلکو ته؟
کورونا یو جدي خطر ده. موږ ټولو افغانانو ته باید چې پام وکړو، ماسک واغوندو، که واکسین شوي نه یو نږدې مراکزو ته لاړ شو خپل واکسین واخلو. د دې تر څنګ که چېرته اراض علایم لرو لطفا د کور نه دې ونه وځو او کوشش دې ونه کړو چې دا مرض نورو ته خپور شي. او خپل دفاعي سیستم په اوس د میوه وخته میوه ترکاري سبزیجات مخرو ترڅو خپل دفاعي سیستم قوي کړو. او که خدای نه خواسته چېرته موږ مریضان یو ځان کور کې قرنټین کړو او چېرته که د ساه تکلیف یا سالنګي راته پیدا شي بیا نږدې صحي مرکز ته زر تر شو. نو که دغه کارونه وکړو موږ به د روغتیا وزارت سره کومک وکړو ترڅو دا درېیمه څپه په ښه توګه په افغانستان کې مدیریت.
ډاکټر اکمل سمسورو چې په افغانستان کې د کورونا د درېمې څپې له امله رامنځته شوي وضعیت او دا چې خلک او حکومت څه کولی شي چې د دغې څپې مخنیوی وکړي، په دې اړه نور معلومات را سره شریکول. دغه ورځ وړاندې به واورئ چې د نړۍ د څلورو لویو ادارو مشرانو هم د نړۍ پر مشرانو غږ کړی چې د کورونا ضد واکسینونو په برخه کې د بېوزلو هېوادونو لاسنیوی وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
له طالبان سره د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی په دوحه کې له طالبان سره د خبرو پیلېدو ته منتظر دی. د دې پلاوی یو شمیر غړي تېره ورځ بیرته دوحې ته رسیدلي، خو طالبان وایي تر اوسه د خبرو د پیلېدو لپاره وخت نه دی مشخص شوی.
که څه هم د افغان حکومت د سولې د مرکچی پلاوی یو شمیر غړي له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره تیره ورځ دوحې ته رسیدلي، خو د مذاکراتو د پیلېدو نیټه او ورځ لا نه ده کړه سوې. د افغانستان حکومت د مرکچی پلاوی وی غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي دوی د مذاکراتو د رسمي پیل لپاره مقابل لوري ته پټه مدي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا ازادي راډیو ته لیکلي تر اوسه د مذاکراتو د رسمي پیل وخت لا نه دی مشخص سوی. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري بیا ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري د محل د مذاکراتو د مخکینی اجنډا پر بنسټ د پلانونو پر جوړولو بوخت دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی په دوحه کې د مقابل لوري سره په همغږۍ د دواړو پلاوی د مذاکراتو د طرح او برنامه‌ریزي پر سر د مخکینی اجنډا پر اساس د کار په حال کې دي ترسو مذاکرات له هغه ځایه چې درېدلې و ژر بیرته پیل شي.
که څه هم د افغان حکومت د مرکچی پلاوی ټول غړي دوه ته نه دي تللي او یو شمېر لا هم په کابل کې دي، خو وړاندې طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوی د مرکچی پلاوی ټول غړي دوه ته رسیدلي او د مذاکراتو د بیا پیل لپاره چمتووالی نیسي. طالبانو له افغانستان نه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې د ټولو بهرنیو ځواکونو د نه وتلو له امله دا خبرې په چپه درولې وي. په ورته وخت کې د امریکا مرکزي قومندانۍ سینټیکام د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د مې میاشتې له لومړۍ لومړی نیټې لکه چې له افغانستان نه د بهرنیو عسکرو د وتلو بهیر پیل شوی، نو دغه میاشتې تر وروستۍ پورې دوی په افغانستان کې له 30 تر 40 سلنه خپل حضور کم کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې دوی تر اوسه 330 تیارې او 10,000 دفاعي لوجستیکي تجهیزات د امریکا دفاع وزارت ته سپارلي دي. دغه شان متحده ایالاتو په رسمي ډول د افغانستان دفاع وزارت ته شپږ تاسیسات سپارلي دي. بلخوا فرانسې خبری آژانس خبر ورکړی چې تر راتلونکو دوه اونیو به د بګرام پوځي اډه هم د امریکا له لوري بیرته افغان پوځ ته وسپارل سي. ټاکل سوی له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل د سپتمبر تر 11 نیټې بشپړ سي. د یادونې وړ ده چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر پیل سره په دغه هیواد کې جګړه د پخوا په پرتله تیزه سوې ده، خو افغان حکومت ویلي چې افغان پوځ د وضعیت د کابو کولو او له خپل هیواد او د خلکو د دفاع وړتیا لري.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدل شي. البته د لبري د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. په کندوز کې یو شمېر ځوانان او مدني فعالان وایي په دې ولایت کې د خلکو ترمنځ ناوړه دودونو او د زیات ولور له کبله زیات شمېر کوژدن ځوانان او ځوان نجونې تر ډېره همداسې کوژدن پاتې کېږي، ځکه د ولور په ګډون د واده رسم و رواجونو یا دودونه نشي پوره کولی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په کندوز ولایت کې یو شمېر ځوانان او مدني فعالان وایي چې په دغه ولایت کې زیات شمېر ځوانان او ځوان نجونې د ناوړو دودونو زیات ولور او بې ځایه سیالیو له کبله له کلونو کلونو راهیسې کوژدن پاتې کېږي او خپل ودونه نشي کولی. د دې ولایت یو اوسیدونکی 35 کلن عبدالقدیر مایار وایي چې 4 کاله وړاندې کوژده کړې خو د لوړ ولور له کبله تر اوسه نه دی توانېدلی چې خپل ناوې کور ته راولي.
زه خپل 4 کاله کېږي چې کوژده یم، نو 2-3 ځله ایران ته لاړم، مثال ردی مرز چلومه، همداسې سکرې ترکیې ته هم لاړم، بیا هم ردی مرز چلومه. نو زمونږ تقریبا 6,00,000 روپۍ دغه خپل درمیزه مثلا چې کوژده ما کړې په 6,00,000 روپۍ هم کړې ده. نو د دغه پوره کول په دې افغانستان کې کاروبار هم نشي پوره کول، ډېر ستونزمن کار دی. زما علم دا ده چې ولورونه راټي چې تر څو ځوانان وکولی چې په همد افغانستان کې غریب خپل ورور قیمت پوره کړي.
د دغه ځوانانو په خبره چې واده کول د هر انسان مدني او قانوني حق دی او د انسانانو لپاره یو نیک تړون بلل کیږي او په واده کول سره د انسانانو ژوند تکمیل کیږي او باید په دې برخه کې د شته ستونزو لمن راټول شي. اسما سروري په دې اړه ازادي روډي ته وویل.
رسم روز نه پسند است که امروز جوانای ما سیاترش به مجردهای دست
ټولنه او کورنۍ کې د ناسم رواجونو حاکمیت د دې سبب شوی چې ډېرې ځوانان د خپل واده د لګښت پوره کولو په خاطر په غیر قانوني توګه نور هیوادونو ته مهاجرتونه کوي او د لارې په اوږدو کې ډول ډول ستونزو سره مخامخ کیږي، یا وجل کیږي او یا نیول کیږي او بیرته خپل هیواد ته راستول کیږي. یقینا چې لوړ ولور او په ودونو کې لوړ لګښت زیات شمیر هلکانو نجونې د واده کولو له حق څخه محروم کړي دي.
د یو شمیر مدني فعالانو په خبره چې لوړ ولور او د واده زیات لګښتونه د دې سبب کیږي چې باید کوژدن شوی ځوان نورو هیوادونو ته په مزدوري پسې ولاړ شي تر څو د واده لګښتونه چمتو کړي، خو کله چې کوژدن ځوان بیرته راستون شي ډیرو خواروی او مسافرۍ نیم خوړلی وي. مدنی فعال هدایت الله همدرد په دیاړ ازادي روړی ته وویل.
خلک پیدا فرهنګ پیدا شي چې درنو رسمو رواجونه لاس واخلي، لدینه صرف نظر وکړي، دواړه جانبه که لور ده که زوی ده د خپل اولاد وګڼي مشترک، ځوانانو لپاره یو زمینه، یو ساده او اسانه طریقه او زمینه برابره کړي تر څو چې دا درانه مصرفونه او دا درانه رواجونه د دې منطقې او محیط نه ورک نشي، ځوانان ولې ستونزو سره مخامخ شي.
په کندز ولایت کې د ښځو چارو رئیس ناهید اسفي وایي دوی د رسنوی او بیلابیلو غونډو له لارې کورنیو ته پوهاوی ورکړی چې له لوړ ولور او په ودونو کې د زیات لګښت څخه ډډه وکړي، خو په خبره یې چې لا هم دغه ستونزه نه ده هواره شوې.
در اینجا پیام ما خواست مدبت حامل هایی که در قسمت گرفتن و حد
زه لطول کورانه چخه وارم چه دل ور ولور اخستلو او دودونو که لبیزای سیاله چخه داده وکلی زه که دینی وقت دل ور ولور اخستل او دودونو لگشت د دی سبب کیجه چه در دو کورانه ترمنز تاو ترخوالی او کرک رامسته سی او بالاخره در زوم او ناوی ترمنز در تفریق او طلاق خبر هم راپورت کیجه.
دی معلومات لمخه وست محل پا کندوز که لولور سر د ودونو لګښت له 6,00,000 نیولې تر 12,00,000 افغانۍ پورې رسیږي چې له همدې کبله زیات شمېر ځوانان نشي کولی ودونه وکړي. دوی وایي چې باید دینی عالمان او تر څنګ اړوند دولتي ادارې د دغو ناوړو دودونو او رواجونو د اصلاح لپاره په جدیت سره کار وکړي، تر څو د زیات ولور اخیستلو او په ودونو کې د بې ځایه سیالیو مخه ونیول شي او د ځوانانو پر وړاندې شته ستونزې هوارې شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ د څلورو لویو ادارو مشرانو په نړیوالو رهبرانو غږ کړی څو د میلیاردونو ډالرو پانګونه وکړي او دا مسله ډاډمنه کړي چې مخ پر ودې هیوادونه د کورونا ضد واکسینونو ته لاسرسی ولري او دا نړیوالو وبا کنټرول شي. پرون د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او، نړیوال بانک، د پیسو د نړیوال وجې صندوق آی ایم او ایف او د سوداګرۍ نړیوال سازمان مشرانو په یوه شریکه غوښتنه کې ویلي د بډایو او مخ پر ودې هیوادونو ترمنځ واکسینو ته په لاسرسي کې زیاتېدونکی توپیر به مخ پر ودې هیوادونو کې د کورونا نورې وژونکې بڼې رامنځته کړي.
د نړۍ د دې څلورو لویو سازمانونو مشرانو په یوه شریکه تبصره کې ویلي دا اوس بېخي روښانه ده چې د کووید 19 له کبله راپورته شوی روغتیایي ناورین د ختمولو پرته د دې ناروغۍ د اغیزو په پراخه کچه رغیدنه ناممکنه ده. د روغتیا د نړیوال سازمان، نړیوال بانک، د پیسو د نړیوال صندوق او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان مشرانو ویلي چې د واکسینو نابرابره ویش میلیونونه وګړي د دې وایرس په وړاندې زیانمنونکي کړي او د تلاره برابروي چې د دې وایرس وژونکي بڼې رامنځته شي او بیرته نړۍ کې خپرې شي. د دې نړیوالو مشرانو په وینا کې چې د وایرس نوې بڼې خپرېږي، ان هغه هیوادونه چې د واکسین پرمختللي پروګرامونه لري بیرته اړ کېږي چې د عامه روغتیا او خوندیتوب سخت محدودیتونه او پر سفر بندیزونه ولګوي. دوی زیاته کړې چې روانه نړیواله وبا په اقتصادي پانګونه کې بې ثباتي ژوره کړې چې د ټولو لپاره منفي عواقب لرلی شي. د نړۍ د دې څلورو لویو سازمانونو مشرانو د سې شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې هم څرګندونې وکړې او د وو بډایه صنعتي هیوادونو له ډلې وغوښتل چې د 50 میلیارد ډالر یو پلان تمویل کړي او د کرونا د نړیوالې وبا د پای ته رسولو لپاره بېوزلو هیوادونو کې د دې وایرس پر ضد واکسینو ته لاسرسی ممکن کړي. د وو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه د دې میاشتې وروستیو کې په برتانیا کې جوړیږي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم گیبریوسس خبریالانو ته وویل دا مالی تمویل به دوی سره مرسته وکړي چې د کووید 19 د تشخیص، درملنې، اکسیجن، طبي وسایلو، واکسینو د عادلانه ویش په برخه کې په ډراماتیک توګه پرمختګ وکړي او تولیدات زیات کړي. دا روغتیا نړیوال سازمان پر لپسې د بډایو او بېوزلو هیوادونو ترمنس د کرونا واکسینو ته په لاسرسي کې د شتنه برابرۍ په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.
تاسو له پیغامونو
محمد داوود د کندهار ولایت څخه د ارغنداب د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ورور مشته دا برېښنایي بسکري چې دا دوه درې میاشتې کېږي نومان مې ورکړې دي، در اوسه نه دي راته راوتلې او دا بیا بېرته د کندهار په ولایت کې دوه ځای دي که درې ځای کېږي، یو ځای کېږي شپږ د سوانۍ واړې هغه ګړې او تنې چې که دوی او چې نیسي دستي درته راوځي او دغه ځای چې دا موږ کړي دي دغه درېیمه میاشت ده چې مینې لیدلې دي او دلته دغه د میبینو د شپېدانو دغه چې موږ ته غواړې د کمپیوټري بسکري چې دي دا برېښنایي بسکري دغه موږ ته غواړې که دغه نه یې دا ماش موږ ته نه راکوي. نو زه وروره دغه زما خبرې چې دي چې د لوړو چارواکو سره ځکې کوي. سلام علیکم.
وختي چې په دې میدان ورته کولای چې غټول وسامینه طالبانو نه میږي او شنه را چې ټول او کې او دوی نه هله او خیش پرې نه کوم دی او خور په صفات باندې چې هله کوم نه دا ورته کولای چې ټول سره یې انتنو نه شپې له طرفه ما باندې موږ ډیر مشکلات لرو. زما خپل میکاسې دا قلبي حمله تر راځي او دغه هم ډیر سخت سخت حمله قلبي حمله تر راتللی خو متاسفانه چې انتنونه باندې موږ نشو کولای چې شکر او غړو ډاکټر او غړو یا موټر پیدا کړو. خوښ ترې نه کوم هر کور کې ناروغ شته، هر څوک مشکلات لري زه د جغتو انتنونه د شپې له لارې مه بندوئ ته خلک رسم نه کوم استفاده کوي زه هڅه زمانه سلو کوم خو زه یو په داسې نه کوم چې د ناروغانو په خاطر دې ډېر سخت سخت ناروغان دي په هر منطقه کې او بل مشکل خبره ده چې دا منطقه ټول کومه راغله غوښتل لري په دې کې ډېر مننه دی او دې مشکلات یې نه غوښتل نه غوښتل ته مکان نه هیله کوم چې یعنی نو به څه ودا نه راځي چې څه کې د ګولایت لار هم نه ده دا چې ټول سره چې په غلط دي دلته راځي د مننه نه ده کړ او ډېر خلک د مشکلات کې ستړي په ځای راځي نو نن خو دې
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه مو واورید چې د ازادي رادیو په غوښته ثبتونکو ماشين کې ثبت کړی او کور مو ودان پیغامونه تل راته پریږدي او موږ هم تل خبرو د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو وړاندې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه ونیزې خبرونه مهیروي خو تر هغه مخکې خبرونه لرو مخکې لدې چې سپورتي خبرونه واوري اسمت سروان د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي
په جلال آباد ښار کې نن په 14 کې لښته لښته دوه تنه وژل شوی او لس نور روبل شوی دي. د ننګرهار د والی ویندوی عطا الله خوګیانی ازادي رادیو ته وویل چې دا بریت لس باندې لس پتی وشو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې رامیاش په دې هیواد کې نږدې 280 تنه ملکی افغانان وژل شوی دي. دغه کمیسون د نشریاتو رئیس زبی الله فرهنگ وایي په وژل شویو کسانو کې لسکونه ماشومان هم شامل دي. د بی پولی خبری اعلانو ټولنې د جرمونو د نړیوال محکمې له لوی ترنوال فاتو بننسودا وغوښتل چې د 2000 میلادي کال له مارچ را په دې خوا د افغان خبری اعلانو او د رسنیو د کارکونکو د وژنو د قضیو په اړه څیړنه وکړي. په بدخشان کې د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې لښته لږه اته تنه مړه شوې دي. یوې سلسلې چې شدت یې د ریختر په حساب 4.4 و د افغانستان یو شمېر شمالي ولایتونه ولړزول. د ایران د سمندري ځواک تر ټولو ستره بیړۍ نن وروسته لدی چې اور پکې بل شو په عمان خلیج کې ډوبه شو. د روغتیا نړیوالې ادارې د بیړنۍ استفادې لپاره د کورونا ضد یو بل چینایي واکسین تایید کړ. سینو واک د کورونا وایرس پر ضد د چین دوهم واکسین دی.
ټاکل شوې چې د فوټبال نړیوال جام او د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د لرموندنې په سیالیو کې سبا شپه افغانستان له بنگلاديش سره مخامخ شي. دا سیالي د قطر په مرکز دوحا کې کیږي. که افغانستان سبا بنگلاديش ته ماتې ورکړي نو د دې سیالیو دریم پړاو ته بلار عمومي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې افغان لوبډلې د دې سیالۍ لپاره پراخه تیاری نیولې ده. له دې وړاندې افغانستان په یو دوستانه سیالۍ کې له سنگاپور سره لوبه یو د یو په وړاندې مساوي کړې وه خو له اندونیزیا د یو ګول په توپیر ګټلې وه. افغانستان د آسیا جام د ملتونو په سیالیو کې له قطر، عمان، بنگلاديش او هندوستان سره په یو ګروپ کې ځای لري. په دې ګروپ کې قطر د 14 نمبرو په لرلو تر ټولو مخکې دی. عمان بیا د 12 نمبرو په لرلو دوهم او افغانستان د 3 نمبرو په لرلو دریم ځای لري. دغه شان هند 3 او بنگلاديش د جدول وروسته ځای خپل کړی دی. او کله فوټبال د کرکټ پر لور ورشو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نوی لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویلي بوکلی چې ورسپارل شوی درون مسولیت په سمه توګه ادا کړی. خاغلی شهیدی پر خپل فیسبوک پاڼه د کرکټ بورډ دغه پریکړه د هرکلی تر څنګ د پخوانی لوبډل مشر اصغر افغان ستاینې هم کړی. حشمت الله شهیدی دوه ورځې وړاندې د کرکټ بورډ له لوري په 15 ورځنیو او یو ورځنیو سیالیو کې د افغان لوبډل مشر وټاکل شو. کرکټ بورډ دغه شان رحمت شاه په دې دوه فارمټونو کې مرستیال لوبډل مشر ټاکلی دی. کرکټ بورډ ویلي چې ډیر ژر به د نړیوالو شلوریزو سیالیو لپاره هم لوبډل مشر وټاکي چې راشد خان به ورسره مرستیال وي. حشمت الله شهیدی له 2013 میلادي کال نه را په دې خوا د افغانستان لپاره په یو سلویخت یو ورځنیو سیالیو کې 1450 منډې کړي. نوموړي په دغه عمره سیالیو کې سلیزه نه ده وهلې. په یوه لوبه کې تر ټولو زیاتې 99 سوځېدلې منډې کړي او 1550 یې وهلې دي. نوموړي دا شان په 15 ټیسټ یا 15 ورځنیو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب 3350 منډې کړي دي. او که په کرکټ کې پاتې شو، د کرکټ نړیوال شورا د نړیوالو جامونو لپاره نوي اصول اعلان کړل. دغه شورا ویلي چې له دې وروسته به د نارینه لوبغاړو شلوریزه او یو ورځنیو سیالیو نړیوال جامونه هر دوه کاله وروسته کیږي. وړاندې د شلوریز سیالی او جام هر دو کال وروسته خود 50 اوریز نړیوال جام په 50 کلونو کې اوزل کېده. د دې نوې پریکړې پر بنسټ به په شلوریز نړیوال جام کې شل لوبډلې لوبیږي چې مخکښ یا ته لوبډلې به د سوپر اته پړاو ته لاره کوي. دا شان به په 50 اوریز جام او د قهرمانۍ جام سیالیو کې چې چمپیئن ټرافي هم ورته وایي د 10 لوبډلو پر ځای 14 لوبډلې لوبیږي چې مخکښ شپږ لوبډلې به سوپر شپږ پړاو ته لاره پیدا کوي. د دغه پریکړې له مخې اوس افغانستان هم چانس لري چې په چمپیئن ټرافي سیالیو کې خپل بخت وازمایي.
اساسي او بشري حقوق
خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقوقو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده که